سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن جمعه ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 10 نیټه ده مليحه میرزا د مود مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو هر کله وایم په خبرونه کې په کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو د خبرونه په آخري برخه کې مزایه پروګرام پام کوه هم لرو خو اول د دې ساعت تازه خبرونو ته غوږ شئ چې شاهین بنیری تاسو دروروي
مهم خبرونه د افغانستان ملی امنیت اداره دعوه کوي چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شهید الله شاهل وژل شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي چارو یې خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړه چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شهید الله شاهد وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شهید الله شاهد چې پخوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د بیان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان وکړ. د ملي امنیت ریاست بیان ذاتی په هوایي برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګلزمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دې دعوو په اړه لا څه نه دي ویلي. په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین مشالډو ته ویلي چې له تېرې ورځې راهیسې د اچین ولسوالۍ د مامن باغ او مامن تنګي سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر عامو خلکو ډزې کړي او ملکي وګړو ته مرګ جوب ډاړولې ده. نوموړی مزار حاجی روجا ګل او شمال خان هغه قومي مخور خلکو چې د داعش ډلې په برید کې وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقی وال مشال لیډو ته ویلي چې د اچین ولسوالۍ په لورو پرتو سیمو کې د دواړو وسلوالو امارت اسلامي او داعش ترمنځ خپلمنځي وقفي بریدونه کیږي چې د هغوی د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي اشرف غنی د خبره تېره ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړی نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي چارو یې خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ خبر اعلانو ته د وینا په وخت د هند د بهرنیو چارو سکرتر اس جی شنکر وویل چې وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم مودی ته په پاکستان کې کیدونکې د سارک په سرمشري غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي قبوله کړې ده. د هند د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړه چې سیمه کې د امنیت لپاره دواړه هیوادونه شریکې ذمهواری لري. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره هم نن لیده کاته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر علي خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسپندر علي خان له خولې ویل شوي په کار دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روان وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې په ورځ په مرکې د افغانستان حکومت افغان طالبانو حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژي وروسته به خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دا سیس نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر مخام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت العلماء اسلام سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن دفترونو د بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودري نثار علي خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. نوموړي زیاته کړه
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے
دی وی دلتا د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچې د نوملیکنې د پاره درخواست کړي هم نه دی ورکړې هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړو د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړې د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړي کار نه اخلي دا خبره نوموړي تېر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه
Given that the work here is incredibly technical
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټي ته ورکوو
په عین وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف پویلی تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروری وي یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یو داسې تړون ته د رسیدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرځېدو وژغوري په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کیږي چې اروپایي ټولنې کول او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هغه هیواد د بارونو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یوې اعلان شوې ناروغۍ له کبله مړ شو د ده د جنازې مونځ سبا له په مکه کې کیږي او اوس د موسم او کرنسۍ حال
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه اخیستل کیږي او په 1.02 روپیه 35 پیسې خرڅول کیږي یو پاوند په 1.55 روپیه 85 پیسې او په 1.55 روپیه یو یورو په 1.42 روپیه او په 1.42 روپیه 25 پیسې یو ریال په 20.12 روپیه اخیستل کیږي او په 20.35 روپیه خرڅول کیږي یو درهم په 28 روپیه او په 28.25 روپیه یو افغانۍ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 2.78 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځي وي او په کوټه کې د باران امکان دی پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 25 بنو کې 25 او 25 او په کوټه کې 20 او 19 وي
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونيري درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مول رابع اکرم خان نو واوریدو په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس په وفا خار کې لخپل هندي هم منصب نریندر مودي سره نن لیدل دي کاربوهان سوای
پاکستان دا نه وړي چې افغان ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور لکه پاکستان خلاف استعمال شي نو دا یې هغه اثر رسوخ ته هغه په دې بنیاد شک و شوې په بنیاد باندې ګوري
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای داسې هیڅ غیر حکومتي ادارې ته کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو ته نقصان رسوي او لکلونو راهیسې په دغه هیواد کې کار کوي
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے کدھر تھے اس وقت کے حکمران
پخ پرونه کې 19 مزایه پروگرام پام کوا هم لرو
یو نسواری درو جماعت په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی وو چې د چیرې نه دا څرګنده وه چې دی د غرمې په دې دوی بجې د ماښام اتو بجو ته رسېدلی
لا مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته په 2014 کال بخنه واړم شپاړسم کال کې د سفر بلنه قبول کړې ده دا بلنه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن دروز په وفاق کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشي ز پسند کې وکړه د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات تر یوې غنټې پورې جاری وو په پاکستان او هند کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ ملاقات ستاینه کوي خو ځینې اندېښنې هم لري دغه ملاقات په اړه زموږ همکار ګلیا ساري رپورټ جوړ کړی دی
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره د جمعې په ورځ په داسې حال کې ملاقات کړی چې په دې رسو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سر مشرزي پسندو کې په شوي ملاقات کې دواړو مشران په دې سلا شوي چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمهواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکاران به په نوي ډیلی کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوي ګامونه پورته کوي. په نوي ډیلی کې د دفاعي چارو پوه پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر شپږشتمې بریدونو وروسته تر ټولو لویه مسأله د ترهګرۍ ده. په تیر یو نیم کال کې دا اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی، نو په راتلونکو وختونو کې څه لویه پېښې رامنځته کېدای شي او حالات خرابېدای شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لویې کاروایانې نه دي کړي، خو هند اندېښمن دی. دویم، د کشمیر د کنټرول پر کرښه حالات کړکېچن شوي دي او په تیرو دوو کلونو کې دراندازی هم زیاته شوې ده، نو هند په دې حالاتو فکرمند دی. پراوین سوامی زیاته کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه و چې داسې حالات جوړ نه کړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا ده چې پاکستان ولې چې کشمیر قضیه ده، بل د پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دنه هند کې دی هغه کوشش کوي چې دونه سره سوخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړی شي. پاکستان دا نه غواړي چې د افغان چې د ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکا پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي، نو په دې موخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي، خو روس ورته شرط یې خود یو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیات دي او سیاسي مسلو په اړه سندې ویل شوي. سوامی زیاده کړه
سیکیورٹی کے ہی مسئلے بھارت کے من میں سب سے آگے ہیں.
په هند کې د امنیت مسئلے تر ټولو زیات دي. دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسئلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلا رکیږي او زیات فکرمند هم ندي. خو کچېری یو لویه پیښه رامنځته کیږي نو وزیر اعظم لپاره به مشکل وي، ځکه نوی ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده.
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نور وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی. دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خي اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پریباسي.
تاسو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن پروس کې د خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات کړي. په داسې حال کې چې د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو د سیمې د حالاتو لپاره مهم ګڼل کیږي. د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان د جنوبی ایشیا د آزادو رسنو تنظیم صاف مل جنرال سیکرټری سره د یادې لیدنې په اړه مرکه کړې ده. په سر کې د امتیاز عالم نه پوښتنه کړې ده چې د ملاقات ته په کومه سترګه ګوري.
میرا خیال ہے یہ اچھا موقع تھا دونوں وزیر اعظم کو بات کرنے
زما په خیال دا یو خمو کوا دوانو وزیر اعظمانو لپاره د خبرو اترو او ک دوانو ته دا سه خیال شوی وی چې معاملات به داسې نه چلیږي چې څنګه روان کړی شوی دی. د تیرو دوو کالو نه چې د خبرو اترو سلسله بنده او کافی بیانونه مخې ته روان دي او سخت قسمه الزامونه د دوانو اړخونه لګول کیږي، نو په داسې حال کې ک دا ملاقات خوشګوار ماحول جوړ کړي او د خبرو اترو عمل شروع شي نو غنم چې دا به خبره وي.
دواړه ملکونه په یو بل د ترهګرۍ تور لګوي. نن په اوفا کې دواړو ملکونو وزیر اعظمانو د امن خبره وکړه. نو ګڼې چې دوی د کم تنظیمونو یا د ډلو کومک کوي هغه به پرېږدي دوی؟
میرے اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں تو چھوڑ دینا چاہیے.
کتا سو زما ذاتی رائے پا اڑا تھا پوسو کے ندا پر خودل پکار دی خودوانا ملکونا بے نفریگ دی او دوانا ملکونا تعلقات لپارا تر سوچے یو نوے تصور نرازی او من خپل پخوانے نکتے نظر نبدلو ندا نفرت او دشمنے دا سلسلہ با روانوی. بنیادی خبر دادا چھ دا پاکستان و ہندوستان دا تعلقاتو کم دا دشمنے کیفیت تے ہغا ختمول پکار دی او دا ہغے لپارا دوانا ملکونا لانے دی تیار.
وہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں دونوں ملک اس کام کے.
پاکستان کی عام تاثر دے چھ پوزی حکومتوں پا دور کی دا دوڑ ملکون تعلقات خشی نو تاسو گنے چھ دا موجودہ سیاسی حکومت با خط تعلقات لپارا یو خرول اولو بوی؟
ہندوستان اور پاکستان ترمنزہ جنگونا دا پوزی حکومتوں پر دور کی شوی دی. دا کال 1915 پہ دا جنگ واخلے یا دا شان دا 1911 یا ہم او دا کارگل دا جنگ خو وزیر اعظم تا معلومات ہم نو. خدا خبر ہم سمدا چې دا ایوب خان او پرویز مشرف پر دور کی کوششوں شوی دی او چې کله سیاسی حکومتوں لکه بینظیر بھٹو ذوالفقار بھٹو او نواز شریف کوششوں کو نو دا هغه وخت پوزی مشر والے ملګرتیا او نکلا اس دا پوز چلی گی نو نواز شریف سے بہاغ کوی سچ پوچھ غواڑی.
نواز شریف صاحب وہی کریں گے جو پاک پہنچائے.
امتیاز عالم سے پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف دا کشمیر دا مسئلے یو سلور نوکاتی حل اڑان دے کڑے وہ نو آیا ستاسو پا خیال دا حل لپارا پاکستان تیار دے؟
یہ بات مشرف میں اور
زما پا خیال پرویز مشرف او منموہن سنگھ ترمنزا خبر اتر ڈیرے پر مختلے وے او دا مشرف چی دا کشمیر پا اڑا کما سلور نوکاتی فارمولا وا دا حقی اعلان لاپاتے ہو چی پا سیاسی حالاتو کے مسئلہ راغلا نو دا گنم چی حقا با دا کشمیر مسئلہ حوارولو لپارا یو خب بنیاد وی.
تاسو د سیف مالا جنرل سیکرٹری امتیاز عالم سره د مشال ریډیو مرکه واوریده. په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته په یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو بیان ذبی الله مجاهد په خپل بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کېږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولی شي او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو جواب راکوي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک نه هغه دې خبرو سره بایکاټ کړی دی مخکټ اور سره کړی دی کاش کې هوند کنه بل سره مخکټ نه کې هغه نه د شي او دا هسه هم د استعمال ورده
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنا لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په جواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري. خود کابل پونتون د سیاسياتو څنګه استاد نصر الله ستانگزای په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته پکتو وای دا ښکاری چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزورې کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالب لوبه کوي. شال لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر او د دوه فرق نه کوي. د مال نظر د کوټ دفتر دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویان روحیه ماته نه کې په جګړه کې او بل خلک غواړي چې د افغانستان دولت هم د شی وخی چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصر الله استانګزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. د زیاتوي کچېرې طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
تاسو په امیر ساحل رپورت واوریدو. فورن پالیسی مجله لیکي دا ښکاری چې افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي په لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانه جګړه ختمه شي. خو په دې هیواد کې به امن نه راځي چې کله افغان ولس ته دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولس مشر هغه مسلې لمینځه یوسي چې د سولې د پروسې مخه نیولې او د سولې پالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوي ختم کړي. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
فرم پالیسی مجله لیکي که څه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حقيقي نتیجې مخې ته نه دی راغلي، خو دا ښایي چې افغان حکومت د جګړې سولې حل ته ډېر ژمن دی. اوس داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني په ورو ورو خو پرلپسې د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. خو امن به هله راځي چې کله افغانان د دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولسمشر لومبه هغه مسلې لمینځه یوسي چې دا مهال د سولې د پروسې مخه نیولې او بیا د سولې په عالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوې ختم کړي. د سولې عالي شورا مخه په هیواد کې خامی جوړجاړي ته لار هوارول او د پخوانیو جنگیالیو بې وسلې کول او عادي ژوند ته راوستل دي. د سولې عالی شورا په اویا غړو مشتمل ده چې پکې د پارلمان غړي، پخوانی جنگیالي او د مدني ټولنو مشران شامل دي. د دې ترڅنګ څلور دیش ولایتي امن کمیټیانې هم جوړې کړل شوې دي او د دې کمیټیانو غړي د والیانو لخوا ټاکل کیږي او د دوی کار طالبانو ادي ژوند ته د راوستلو لپاره زمينه برابرول دي. خو د سولې عالی شورا کومه واضحه تګلاره او اختیار نه لري. معلومه نه ده چې آیا د دې کار د یو بې طرفه منځګړي په توګه د جګړې ټولې خواوې د خبرو میز ته راوستل دي یا چې کله رسمي خبري شروع شي نو دا به خپل رول لوبوي او کنه دا به د افغان حکومت په نمائندګۍ له وسلوالو سره د سولې خبرو تکینی. په مقاله کې وړاندې راغلي دي تر څو چې په سمه توګه د افغانستان مدني ټولنه د سولې په خبرو کې نوي شامل کړل شوی تر هغه ګټورې نتیجې مخې ته نشي راتللی. په مقاله کې راغلي دي د تلپاتې امنیتي لوزنامو لپاره ضروری وي چې مېرمنې د سولې د پروسې په هر برخه کې ونډه ولري. د مقالې په اخره کې راغلي دي په کار چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دا وار اشرف غني واضحه پلان جوړ کړي. نوموړي ته په کار دي چې د سولې عالي شورا ته خپل کار په ګوته کړي او د سولې په خبرو کې هغو خلکو ته هم برخه ورکړي چې له پامه غورځول شوي، لکه د بشري حقوقو دفاع کوونکي، پوهان، میرمنې او ځایي مشران چې دارنګ یو داسې امنیتي تړون وشي چې د ټول افغان ولس په خوښوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استخباراتي ادارې امریکایي پوځي چارواکو د افغانستان ملي امنیت ادارې په هغه دغه مقاله خبره کړې چې په ننګرهار کې په امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مشر شاید الله شاید په ګډون د نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د مقالې تفصیل په دې رپورت کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د استخباراتي چارواکو د خلې لیکي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې په یو امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مهم مشر په ګډون یو بل لوړ پوړی کمانډر وژل شوی دی. ورځپاڼه د امریکا د پوسټ د خلې لیکي چې د نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وشو چې د ځایي میډیا د رپورټونو په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لسګونه وسلوالو وژل شو. په دې کې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل دی. هغه تیر کال له ډلې بیل شو او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګری ریشو. شاهد الله شاهد په دغه هیواد کې د داعش مهم ویان ګڼل کېده. رسپانه لیکي افغان استخباراتي چارواکو ویلي دي چې روانونه په امریکایي ډرون حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او بل کمانډر ګلزمان هم وژل شوی دی. خو دا لانه د واضحه چایا په غبرید کې وژل شو په کوم کې چې شاهد الله شاهد هم پنه شو. په کابل کې یو امریکایي پوځي ویان ویلي دي چې د ګلونه په ورځ په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مهمو هدفونو په وړاندې حمله وشوه. تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو رپورټونو تصدیق نه دی کړی.
په ننګرهار کې قبایلي مشران او چارواکي وایي چې له دوو هفتو راهیسې په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او له استخباراتي مرستې سره امریکا په سیمه کې د هوایي عملیاتو کمپین شروع کړی دی. د چارواکو په خبره امریکایي ډرون او جنگي جازونه په باقاعدګۍ سره هلته ځای پر ځای کېدل شروع شوي دي. د ننګرهار د ګورنر ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې په تېرو دوو ورځو کې حملې زیاتې شوي دي او په تېرو دوه اونو کې خواوشا نوي وسلوال وژل شوي دي. دا حملې په داسې وخت کې شوي دي چې د نهې په ورځ په مری کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو پروسه شروع شوه. ورځپاڼه لیکي شاهد الله شاهد چې د ډېرې مودې راهیسې د پاکستاني طالبانو ویانو تیر کال په اکتوبر کې هغه وخت شنونکي حیران کړ کله چې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان د دغو بریدونو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات ورکړي وو. د ادارې په خبره زیاتره حملې د ننګرهار په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې شوي دي، چېرته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوي دي. ورځپاڼه په بټیکوټ کې د یو ځایي قبایلي مشر ظاهر د خولې لیکي چې کېدای شي امریکایي ډرون بریدونو ګڼ شمېر طالب وسلوال هم وژلي وي. دغه په خبره په دې باور دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي، ځکه چې د دواړو ډلو غړي په یو ځای کې راغونډ شوي وو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي تاسیس نړیوالې نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازت نه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینیټ غونډې ته وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې نه حکومتي ادارې کار کوي، خو دا غیوه د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض موسی خیل نورو.
د زیارت پورز مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو پاړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وی چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتي او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علی خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوملیکنې د لپاره درخواست کړي هم نه دی ورکړي، هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وی د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته و د هغه وخت حکمرانان د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شو و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټي کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې د روغتیا ادارې چارواکي وای فیصله کړې چې په ضلعه کې د قبایلي مشرانو علما او حکومتي چارواکو کمیټه جوړې کړې چې په هغو کورونو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسینې ساسکي نه ورکوي. په کوټه کې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي څنګ یو ډاکټر سیف الرحمن مشال ریډیو تویل په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسینې ساسکي نه ورکوي. خدایانو ناصر نور معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوزل یا انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکې نه ورکوي د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې سي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکې د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی شي. دا خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه مور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپله دا څاڅکې ورکوي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوز لیا د انکاري کورنیو شمیر په زرهاو دی چې له همدې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مو وپوښتل آخر کورنۍ ولې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکې نه ورکوي. په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نورې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي. په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره مایوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یده. ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له شاهین بونیرین اور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو یې خبرې کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړه چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شهید الله شاهد وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لسنې دي ویلې. په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې درې عام وګړي وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دې وکړي. د عوامي نشترګون مشر اسپندر علي خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې باید دا خبرې منطقي انجام ته ورسول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د ګټو او امنیت پر ضد وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. یونان بیګا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې دغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کول. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل او د بارنو چارو وزیر د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې سیم کې د رنجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د نن نسلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوخه سیم ته رنجرز راستولې شوي وو چې دا شان د نامنۍ قلنګ هدف وژنو او دغه رنګ نور جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رنجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی. خو د وروستیو کې د سیم وزیر قیم علی شاہ تا درنجرو پا حق لا شکایتونا شروع شو او دد ویناو چی رنجرز نشی کولی چی مالی او دی سر د ترلی نور معاملو کی گوتی اوخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروی کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګیلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړې او حق ته یې تسلا ورکړه چې د دې ګیلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او واسف علی زرداری په مشوره رنجرو تا سین کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړی شو. دریا اخیری کې لیکي چې سین کې د رنجرو پاتې کېدو په روان اپریشن خاص رات پریوزی. خو رنجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سین کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي. ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزی. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې اجر سپانه خپل ادریه کوي چې وفاقي حکومت په نوی مالې فلانی کال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% اډوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندې د خدمات په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي، خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي، نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي، نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ سلیدنو په اړه لیکلي، دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمې او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوي. بلخوا د نېشنل انټرېسټ مجلې لیکلي، پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټومي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنې مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوی د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللې دي. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمينه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي، چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نه پاس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي سارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګو ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کیږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼې لیکي که څه هم د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپل هلې ځلې توندې کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپل خاورې ورته پناه ورکړي ده. بلخوا دی نېشنل انټرېسټ مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د هواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونرسي، خو که مجبوري شوه نو دوی به د خپل بقا لپاره اټومي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف د سرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټومي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي، د یو بل خلاف د اټومي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي پخوانی مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټومي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوځ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې او شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټومي تړون په اړه خبرداري ورکړې دي. د استازو جرګې غړو 13 ورځې د بارنو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي چې په خ او جامع اټومي تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتمی توافق د نتایجو د څېړنې لپاره را بلل شوی و بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتمی توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتمی پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ول شوی بندیزونه لری کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتې ګټې ترلاسه کیږي او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ نکړي چې شمالي کوریا کړی دی. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غنی کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپل اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګیئ. دا اونۍ په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګ داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال ریډیو خبرونو انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې مهمې برخې نجیب عامر دروروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کې دی او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د اټومي تړون وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویل شول چې د ایران سره به اټومي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټومي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي څو وګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس ځینې بااثره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار له مخې مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د ده په اند د موافقې په کولو او څارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا به ښه وي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به یې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لورې پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې یو ښه موافقه لاسلیک شي.
دا وو نجیب عامر. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوی دی د هفتوارو نیوز پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
دا راډیو کمال دے او دا گرگین جمال دے. قسم دے کم پیولا دا خلی خون برابر شو، ولی چی یو صرف غمون بیانوی او بل صرف سلامون وای، نو در اغلا زمون دا طول للوری بی شمار او پگونی و گونی سلامون او دعاگانی. تاسو کله دا سوچ کړی دی چې موږ دا سلامونه ولې د ګونۍ ګونۍ له حسابه او دعاګانې د کنټینرونو له حسابه استعمالوو؟ دا صرف او صرف دی چې مفت دی، پیسې نه پی لگی، او خدای دې نه کوي که سبا حکومت رایج الوقت په دې دواړو شانو هم ټیکس ولګوي، نو ستاسو څه خیال دی چې موږ به څومره سلامونه واچوو او څومره دعاګانې به وکړو؟ د پرون کیسه درته کوم، یو نسواری د روژه مات په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی و چې د څیرې نه یې دا څرګنده وه چې دی د غرمې په دې دوې بجې د ماښام اتو بجو ته رسېدلی و، او په خیالونو کې یوې خواته یخ شربت پراته و، بلې خواته یخه هندوانه، او بلې خواته تودو تودو پکوړو د ده په خیالونو کې ټالونه وهل راوهل. په دې حال کې یو سړی ورته راغلو او ورته ویې ویل چې نیکه ستړی مشي. سړی د دې په ځای چې د خیر یوسي ځواب یې ورکړی وی، سوک یې ورته برابر کو او عین په ککری یې ورسره کړ. هغه غریب هم له اولې روزی نه په ماړه نس روټې نه وخوړلې، له ډېرې کمزورۍ یې څوارلس کرلاټې وخوړلې، او په جړا جړا یې ورته وویل چې ولې زما ګناه څه ده؟ یو ګرانې په چاپیړو والې د لوډ شیډنګ لغتی می خوړلې دي، ای ظالما تا بیا ولی پسوکو والم؟ سړی څورته وویل ورته غوږ او سپږمی شي، راپور دی د توتکۍ چکری او پروډکشن دی د سورسک فریادی.
روډ ناستې څه خرابې دي جوړې کړې دي ستړی مشې؟
لیرې که خانه دې خرابه شه، کو ټوله خوبونه دې سره ګډ وډ کو. که ستړی یم که ستومانه که خوشحاله یم که پریشانه، ستا څه کار دی؟ خانه خرابې څه ستړی مشې دې سره پاتې ده کنه؟
ما څه ګناه وکړه خو ستړی مشې مې درته وویله؟
یا نور څوک نه وو په دې بازار کې چې ته ماته راغلې؟
وای وای وای، دلته هم جنگ؟ تاسو بې له جنگ بل کار لرئ؟ بل روزگار لرئ؟
نه، ته بیا د کومې خوا رالې لکه د ډیری فارم مچ په مابین کې راولویدلې.
وام په څومو سره جنگ دی؟
زه تېرېږه، زه په روژه کې د نامورمه ښځو سره خبرې نه کوم.
کمال دی، جنگ کوئ خلق وهې او ټکوئ خبرې نه کوئ؟ وروره ته راته ووایه تی ولی والے
خبر لیما دل د پچرتون کی ناز دو خراتی والی سر پزڑی دے لگا بم ما وستری مشی ما چا پیڑ ہرا زرکا اورک پدی مخی والم تے داو کورا د پوزی نے باتنگل را جوڑ کو
خود بھی والی خود
ولی 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 اخیر ولی
ته خبره دی ظالم زما د درو لکو روپو چورت را غرا
څنګه چورت
خورکه صدر ته وېم د سار نه د کور نه راوتلې وم ما وې چې د اختر شاپینګ به وکړم شاپینګ خو نه و شو زمانه سپرینګ جوړ شو دلته یو سات دمه شوم سترګې مې پټې شولې ډېر ښایسته خوب مې لیدو د روژه ماتی وختو زمونږ په کور کې باتنګړ پاخه و یوه همسایه خاص د نلۍ روش را لېږلی و بل همسایه د نمک منډې دوه کیلو د ګډ شینواري کړایي را لېږلې وه او بل همسایه کابلي پلاو را لېږلی و یوې مېرمنې مې شربتې سکنجبین جوړ کړي و بلې مېرمنې مې شملې راته راوړې درېمې مېرمنې پراټې راوړې بس غسلرې مې پکوړې راوړې چې دغه بې بخته دغه کور سپېرې راغې و ماته وی ستړې مشي په یوه ستړې مشي د تخت نه تختې ته له پلنګ نه نالیچې ته له عام نه الوچې ته او له باغ نه باغیچې ته راواستونم
ها نو ته په دې خپه یې؟
نه په دې نه یمه خپه، اصله غوسه خو په دې راغله چې مېرمنو مې یو د بل له ضد نه خپلو پلرو ته ټېلیفون وکړو. یوې ورته وی چې ټولو ته جامې راوړه، بلی پلار ته ټلیفون وکړو چې دا اختر بسکوټونه میټایانې او غوښې به ته راوړي. دغه درېمې پلار بنجاری دی، هغې بیا خپل پلار ته وی چې بنګړي سینډلان او چادرې په تا د هغې صدرېمې پلار بیا بینک منیجر دی، هغې د نوي نوټونو دپاره فون میلاو کړی چې دا بې بخته رالی وایستلی مې شي. ټولو خوبونه او خیالونه سره را ګډ وډ کړې خانه خراب.
نه نو ته به په دې خوبونو او خیالونو تر کومه زړه خوشحاله وې؟ د شیخ چلی زو را ویښ شه، ولاړ سه خپل دنده دې برابره کړه، روزماتې دې برابر کړه، ناستې لکه سوړ مچ، ولاړ سه د اختر شاپنګ دې برابر کړه.
اے ظالمانو، د اختر شاپنګ څنګه وکړم؟ پسې وکړم؟ د اختر شاپنګ خو یا ټیکهداران کولی شي یا بیا تڼېداران کولی شي.
نه نه، منسټرانې هم کولی شي.
یا هغې دلته نه کوي، دا هغوی شاپنګ هغوی خپله نه کوي، ټیکهدار صاحب، سیکیټي صاحب، ایچ ډي او اکسین صاحب یې ورکوي کنه.
یو یو، ما خو اورېدلی دی چې دا خلک خپله تبه چاته نه ورکوي، نو دوی له خپلې تنخوا نه.
اوهو، تنخوا خو هغوی خپلې کورودانې د لپوره نه ورښکاره کوي. دا ټوله شاپنګ د هغه مالې غنیمت په پیسو کېږي چې دوی د ټیبل لاندې ګټلې وي کنه.
یو یو، دا د ټیبل لاندې بیا څنګه مال ګټل کیږي؟
زما خو شک شو چې ته ریپورټر نه یې، ډرایور یې، چې په یو سیز نه یې خبره.
نه، په د ټیبل والا دنده زه واقعی نه یم خبره.
ګوره خورې، په سرکاري دفترونو کې دوه رنګه کارونه کیږي، یو په ټیبل لوړ او بل تر ټیبل لاندې، یو په دفتری وخت کې او یو تر دفتری وخت وروسته په پارټ ټایم کې، یو په هوش کې او بل له هوشه بعد.
یو یو، د سړی سوای ستا دماغ خراب شوی دی، ځم لر سه ورسه خپل شاپنګ وکړه.
شاپنګ دې ستا زر وخوري، شاپنګ خو دغه را خراب کړو بدبخته. نن سبا غریب او شریف سړی صرف په خوبونو او خیالونو کې شاپنګ کولی شي، او خوب او خیال ټوله د دغه بېبخته سړی مشي را خراب کړو. نه خانه خرابې، تا لږ ساعت نور صبر نه شوی کوی چې زما صدرم خو سر نوي نوي نوټونه خو را لېږلي وای که نه؟
نه نو، چې در لېږلي وای تا کم ماته رانیمای کولو؟ توتکې په اصل کې ته خبره نه، دا زما تربور دی، پرون د زما خیالي شاپنګ را خراب کړی و، نن ما د ده دور خراب کړو. او
هغه څنګه؟
هغه دایزي چې پرون دلته ناست وم، د اختر شاپنګي لیستونه مې په لاس.
لیستونه؟
هو، یو ګز خو کور ودانې لیکلی و، مور چې مې خبره شوه هغې به یو نیم ګز راولیکلو. د بچو شاپنګي لیست جلا و، یوې بخمل لیکلی و، هغه بلې ساړی لیکلې وه.
یو یو، دا ساړی بیا چا لیکلې وه؟
خانه دی خراب شي، د دې انډین ډرامو والا و. نرو خزی ټوله را اوټ کړي، په دغه انډین ډرامو کې یې ساړی لیدلي. وای هغه وایي هغه امبریلا راته راوړه، هغه بسنتي چې په ساس بهو او کدو کې اغوستې وه.
یو یو، دا ساس بهو خو صحیح ده، دا کدو بیا څوک دی؟
ولې دا ما او د انسانان درته ښکار، دا سرونه مو وګوره څنګه شوي دي لکه کدوګان. داسې ویښته مې و چې سپږو به والیبال پکې کوو. د دوی د شاپنګ غمونو دغه هندوانه رانه جوړه کړه. مور مې وګوره، بوډۍ ښځه ده چې د بیګم د بنارسۍ ده یې واورېده، هغې هم فرمایش وکړو، وایي ما ته هم امبریلا راوړه، سینډل راوړه.
اے پام کوه چې مور ته سینډل ورنه وړي. ما یې واری ور وړي و، په اترایی را روانه وه، غزاره شوه، درې کمانې یې ماتې شوې. اوس ما ته د کلي الکان د کاګې خاله زوی وایي که
نه؟ نو دا غزاره ولې شوه؟
بس وای، د ادم خان او د زرخو نقل ختم شو. هغه یې وویل چې ادم خان نارینه و که ښځه، ته د اتیا کالو ښځه وګوره، سینډل وګوره، چې ټرک ته د رکشې ټیر ورولګی گزارېږي به که یا؟
هو خود گزارېږي، گزارېږي، گزارېږي،
ځکه نه اوس دې گزارومه که نه.
نو ګرانو او شاپنګ ته پریشانو اوریدونکو، دا خو دوه شاپنګ زده شخصیه. وای څوک چې د خپلې کمبلې سره پښې سمې نه غځوي، نو پښې تر کمبله شوټ اوزي. چې یوې خوا ته ګرانۍ شي، بلې خوا ته د نن سبا مسلمانۍ شي، او بیا د خلکو دغه نادانۍ شي، نو بخمل به بورۍ شي او ګډ به مرغۍ شي. نور خپل فلسفه په همدې ځای ختموم او تاسو بیا هم شاعر کمال و شاعر جمال خاغلی رمضان علی خان عرف روزتی ته چې د روجی په باب څه وایي. خو پام کوه اورې بې د زړه په غوږو. هو پام کوه داسې نه وي چې په یوه غوږې واورئ او له بله غوږې وباسئ. هو پام کوه شاعر کمال و شاعر جمال خاغلی رمضان علی خان عرف روزتی پام کوه.
میاش د برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روژه یار روشیدی روژه یار روشیدی د نور خو یووی مجنی ولی دوی او دریدی جنگونه او پدیدی جنگونه او پدیدی پریشان غریبان سول پندان لج نور پندان سول عباد ملاوتیان سول لنس روژه تیان سول پریشان غریبان سول پندان لج نور پندان انسول اباد ملا و ټانسول لنس روز ټانسول د تیلو جلی بیانی او د گریسو پکوړی دی روزه یار روزی دی روزه یار روزی دی د میاشت برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روزه یار روزی دی روزه یار روزی دی و هم دای ویل منزونه پنځوس دای سوچونه حساب او دکانونه گتی خان ثوابونه و هم دای ویل منزونه پنځوس دای سوچونه حساب او دکانونه گتی خان ثوابونه ولار پر تراووی سترگی پټی وازی خلی دی روژه یار روژی دی روژه یار روژی دی دا میاشت برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روژه یار روژی دی روژه یار روژی دی باران وی ده سکانو پشدو ماشومانو توبا خری مارانو نس ڈک ده شربتانو باران وی ده سکانو پشدو ماشومانو توبا خری مارانو نس ڈک ده شربتانو پخلا الله الله وی او په خیال کی یکاسی دی روژه یار روژی دی روژه یار روژی دی دا میاش ده برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روژه یار روژی دی روژه یار روژی دی شکولیم در زیانو علوی شکولیم در زیانو فرادی دکاندارانو دمیرو کسابانو اجدو اجدو ارجانو چی یو ده باندی باسی دری چلور نور پپسی دی روژه یار روژی دی روژه یار روژی دی دا میاشت برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روژه یار روژی دی روژه یار روژی دی د نور خو یووی مجنی ولی دوی او دریدی جنگونه او پدیدی جنگونه او پدیدی.
ژوند تیریږي ارمانه زم نره نره خوږیږي ارمانه زم نره نره خوږیږي